라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوفیلد وی هیواد یې په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت ته رسمیت وپیژني. اغلی هوفیلد پرون د مونشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا په مهال وویل ناروی نه غواړي چې د طالبانو حکومت ته رسمیت وپیژني. ناروی د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی اوسلو ته بللی و چې پر بېلابېلو موضوعاتو له نړیوالې ټولنې سره وغږیږي. هندي رسنۍ وایي د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټنه مرسته کابل ته ورسېده. دا د دغه هیواد د بشري مرستو 5مه برخه ده چې جګړه ځپلې افغانستان ته لیږي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ټویټر کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو مننه کړې ده. د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه به 10 بلیون ډالر لیلام کړي. د دغه بانک وایي صابر مومن په دې باب ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک نن یکشنبه 10 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه لیلام کې په شرایطو برابر خصوصي بانکونه او صرافي شرکتونه کولای شي چې برخه واخلي.
د افغانستان بانک ویلي د دعوه طلبۍ ګټونکي اردی چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه کړي. پرون شنبه په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د لارو سړکونو د پاکولو چارې روانې وې. وړمشپه په آیرلند، بریتانیا، بلجیم، هالند او جرمني کې د سخت طوفان او شدیدو بادونو پر مهال د ونو چپکېدو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 200 کسانو ته ورسېد. یوازې په بریتانیا کې 400,000 کسان او په چک جمهوریت کې 6,000 کورنۍ د برېښنا له پرچاوۍ سره مخامخ شوي دي. په ځینو هیوادونو کې د بادونو د سرعت اندازه په یو ساعت کې 106.9 کیلومتر ته ورسېده چې په تیرو 2 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. په اطلس سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګېدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 400,000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیش وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متر لري انتقال شوې ده. د فیال ټاپو د بندر کپتان جاو مندوز کابیکاس ویلي د اور وژلو لپاره له اوبو استفاده ممکن زهري مواد سمندر ته خپاره کړي. د دې په وینا زیاتره موټرونه برېښنایی دي چې بیټرۍ وي. د اور وژلو هڅې سخته کړې دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 9.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.9.
نن یکشنبه ده د 1400 کال د هوتیا کب لمړی نیټه. زه اسمت څاروان يم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې را سره واوري. د امریکا یو څارونکو ډله اټکل کوي چې 6 کال به د افغانانو سړي سر عواید نیمایي ته راکم شي. د امریکا روغتیا وزارت وایي د کورونا پیشي ورځ په ورځ زیاتیږي. د موضوع خلک اندیښمن کړي.
د نورو اندیښنو ترڅنګ د کورونا په برخه کې طالبانو د کورونا اندیښنه سره بيخي هېره کړې ده.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه وغندله.
د سپتمبر 11مه پیښه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه اړیکه نه لري.
د طالب ساتونکو له لوري پر ملکي وګړو د ډزو له کبله پر لپسي پیښې کیږي.
کابل امنیه کمانډانای په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولی چې تر تحقیقاتو لاندې دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
و بجې او 15 دقیقې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ډله اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې بعد افغانانو د سړي سر کالنۍ عاید شاوخوا نیمایي ته راکم شي. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې سړي سر کالنۍ عاید 650 ډالر و، خو په روان 2022 کال کې به 350 ته راکم شي. په وروستیو کې ګڼو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي په افغانستان کې به د خلکو عواید څه کم نیمایي ته راکم شي. سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو کس کلنی عاید 650 ډالر وو چې په 2000 میلادي کال کې 1500 ډالر ته راکم شو. د سیګار د ارقامو له مخې اوس اټکل دادی چې په 2022 میلادي کال کې به دغه عواید 350 ته راکم شي. په 2021 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه اټکلونه سوي وو چې هغه وخت د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی فی او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم اف ویلي وو د افغانستان ناخالص داخلي تولیدات به له 40% راکم شي. سیګار په هغه یو 50 مخیزه راپور کې چې د 2021 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیشمه کانګرس ته لیږلې ویلي وو د افغانستان د ناخالص داخلي تولیداتو ارزش په 2020 میلادي کال کې 40 میلیارډ ډالر ته رسیدل، خو وروسته لږه چې طالبانو د 2020 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ دغه اندازه 14 میلیارډ ډالر ته راکم شو. سیګار ویلي د آسیا پرختای بانک تر ټولو بد سناریو دا غنلې چې ممکن په افغانستان کې په لنډه موده کې د وزګارتیا اندازه 40% زیاته او په څنګ کې د کورونی لګښتونو 40% راکم شي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو ورسته د ډالر په وړاندې د افغانوی ارزش هم ډیر سوی او زیات خلک وایي چې د خپل کورونی غړو د نسونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو وایندویانو مخکې ویلي و چې دوی هڅه کوي له گاونډوی او نورو هیوادونو بشری مرستې ترلاسه او د اقتصادي ستونزو په حل کې برخه واخلي. د امریکا د نیویا ټایمز ورسپانې له یو راپور سره سم په تیرو څه باندې شپږ میاشتو کې د اقتصادي زوال له ډاره څه باندې 1 میلیون کسان له افغانستانه نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو په امریکا کې د افغانستان د شتمنیو په اړه د متحدو ایالاتونو د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. دوی وایي د امریکا د دې پریکړې معنا دا ده چې د افغانستان خلکو ته د هغه جرم سزا ورکول کیږي چې کړی نه ده.
د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبرې ناسته کې لنړیوالو وغوښتل چې د افغانانو د حق غوښتلو لپاره دی ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غاکو چې اېد نړی او متحده ایالاتو آزاد خلکو زموږ سره همغږي سي ترڅو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو. کنه یو ورځ به دا حال ستاسو هم وي.
دغه پریکړلیک په یو برخه کې راغلی چې د نړۍ د تر ټولو بیوزله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړي جرم له امله د سزا ورکولو په معنا دي. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2001 کال د سپتمبر 11 پیخه او د 11 پیخه قربانیانو ته د اسعاری زیر مور کړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري.
لدې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیخه کې هر ډول لاسلرل رد کړی دي او د ویلامي په خبرولو یې له امریکا نه غوښتي چې د افغانستان پیسې د قید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیه کې خبرداري هم ورکړل شوې و چې که متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې په خپل کړنلاره بیا غور وکړي. لدې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایډن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلي سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جینساکي د تیرې اونۍ د سې شنبې په ناوخت خبريالانو ته وویل چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي د دې کنګلسو یو شتمنیو یو برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحده ایالاتو کې پاتې سي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي تیر میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو افغانانو سره د نغدو پیسو مرسته کړې ده. د ادارې ویلي دوی په 2022 کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوي بس پنې یوازې 15% ترلاسه کړې دي. بیلابیلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر زیات شوی دی.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی تیر میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړې چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په 8500 کورنیو ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلې. دوی له خوارځواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شویو پیسو تر اوسه یوازې 15% یې ترلاسه شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي وو چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکاره شوي چې له کبله یې د ماشومانو په ګډون د کورنیو غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدیدې خوارځواکۍ دفته ماشومانو شمیر 3,200,000 ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بېوزلۍ او خوارځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللې دي. دغه وزارت ویلي و د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امیر روغتیا وزارت وای په کورونا او بعد اخته کیدونکو شمیر ورځ تر بلې ډیری شي او یوازې 13 ل دې وایرس څخه 95 تنه مړه شوې دي. له بلې خوا د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د شمیرو لمخي هر ورځ له 100 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین کیږي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وای په افغانستان کې په کورونا او بعد اخته کیدونکو ګراف د روان میلادي کال لپاره مخ په پورته روان دی. د دې وزارت د رسمي شمیرو لمخې یوازې 13 کې په کووید 19 ناروغۍ 3003 تنه اخته شوي او له دې شمیرې 95 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر
بصورت کل اشرف
جنوري د جنوري لپاره تر اوسه 2019 کورونا وبا مثبت پیښې ثبت شوي او د مړینې 136 پیښې هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا داخته شوي او ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د 8 ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوي دي. کابل میشت عابد سعیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوی د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بې پامی د اندېښنې وړ بولي.
د نورو اندېښنو تر څنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا او بعد د پراخ پراوي په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 8 میلیونه افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمیرې نږدې 4 میلیونه یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوي یو شمیر د فبروري تر 14 نیټې 15,321,000 تنه ښیي.
د کابل امنیه قومندانی وایي په دې ښار کې د یو ډاکټر د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د جمعې په ورځ د فضل احمد په نوم ډاکټر په دهمزنګ کې وروسته له هغې د طالبانو لخوا په ډزو ووژل شو چې د تلاشۍ لپاره یې خپل موټر ونه دراوه. له دې جلا د کندهار په 400 سیمه کې پر یوه ریکشا د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل شوه او دوی نورې ټپیانې شوې.
د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر د وژل کېدو په تړاو د طالبانو یو سرتیری نیول سوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زادران تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې پیښه خپل خواخوږي څرګندوي.
کابل امنیه قومندانۍ په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولی چې تر تحقیقاتو لاندې دی. په همدې تړاو د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قومندانۍ یو ګډ پلاوی د مولوی زین الله عابر په مشرۍ د شهید له کورنۍ سره د غمرزۍ او د رهبری لخوا چمتو شوی نقدي مرستې په موخه د دوی کور ته ولاړل.
راپورونه وایي طالبانو تیر جمعه وروسته له هغې د دغه ډاکټر پر موټر ډزې وکړې چې هغه یوه چک پوینټ ته خپل موټر د تلاشۍ لپاره ونه دراوه. په دې لړ کې په تازه مورد کې پرون د کندهار په 400 سیمه کې پر یوه ریکشا د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوی نورې ټپیانې سوې. یوی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ډزې هغه طالب کړي چې پر ګزمه ولاړ وو. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان آصف حکیمی پېښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به تر څېړنو وروسته له رسنیو سره جزئیات شریکوي. تیرې میاشت به د کابل په لویدیځ کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ کورنۍ ادعا وکړه چې دغه نجلۍ د طالبانو په ډزو ووژل سوه. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق په لومړیو کې ویلي وو چې د زینب د کورنۍ دغه ادعا واقعیت نه لري. خو د طالبانو بل ویان محمد نعیم بیا څو ورځې وروسته وویل چې زینب سهوان وژل سوی او قاتل نیول سوی چې سزا به ورکړل سي.
د امریکا د دفاع وزارت شرم فتش په یو راپور کې چې په وروستیو ورځو کې خپور کړ ویلي چې له افغانستان څخه امریکا ته دراوستل شویو افغانانو په اړه معلومات شي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 50 تنو په تړاو بل قوه امنیتي اندېښنې شته. په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې له افغانستانه د افغانانو د راایستلو په مهال د هغوی امنیتي سابقه نه وه ارزول شوې او حتی د دوی په اړه موجود معلومات هم نه وه کتل شوي. وروسته د امریکا لوی استخباراتي مرکز یا NGIC د دې ستونزې د حل کولو لپاره د ټولو کسانو په اړه ارزونه پیل کړه. د دغه مرکز پر اساس د 2021 کال د نومبر له 2 راپدې خو امریکا ته پر رسول شویو افغانانو کې 50 تنه داسې کسان وپیژندل شول چې د موجودو معلوماتو له مخې خطرناک ګڼل کیږي او د امریکا متحده ایالاتونو ته بل قوه امنیتي خطر پېښولای شي. د دغو کسانو د ګوتو له نشو څرګنده شو چې د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په ایښودو کې لاس درلود او یا د تروریزم شک پرې کیږي. امریکا د تیر کال د اگست په 15مه له افغانستانه لسګونه زره کسان چې باور کېده د طالبانو له لوري به یې ژوند ته خطر وي یا یې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی و له افغانستانه وویستل. لا هم زرګونه افغانان په متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په موقتي کمپونو کې میشتي چې امریکا ته لاړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اوکراین ولسمشر وایي ک نړۍ غوړي له دغه هیواد سره مرسته وکړي نو وسلي دی ورولېږي. د اوکراین پولي ته څیرمه د روسي ځواکونو تمرکز د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې لخوا له ورپیش ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکی پرون شنبه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل کنړي غوړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. غربي هیوادونه وایي چې روسیې خپل لشته لږه 150,000 پوځیان د اوکراین پولي ته څیرمه ځای پر ځای کړي او پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، هغه څه چې مسکو ردوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون شنبه لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې پوځ پر اوکراین برید ته ځان چمتو کړی دی.
د روسیې چلند زموږ ائتلاف نور هم پیاوړی کړ. د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین ویلي چې نه غواړي په خپل غربي لوري کې یو پیاوړی ناتو وویني، خو لکه مخکې چې مې هم ویلي وو دا دقیقا هغه څه دي چې د ده له کبله به ترسره کیږي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د مونشن امنیتي کنفرانس ته پرون ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به دوی د ناتو شرقي لوری لا پیاوړی کړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د حملې هوډ لري. د روټرز خبری اژانس په وینا د جرمني هوایی شرکت لوفتانزا پرون اعلان وکړ چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له سبا دوشنبه د اوکراین پر فضا خپلې الوتنې چې د کیف او اودیسا ښار ترمنځ کېدی ځنډوي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله چې له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو پر خلاف په جګړه کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي.
د ناتو سرمشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د جرمني له ARD رسنۍ سره په مرکه کې وویل ټولې نښې ښیي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د همداراز ویل همغسې چې روسیا وایي حسینه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی.
بلې خوا د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې ډزې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته مزاج ملند هرکلی کوم. ورسکان کې لسګونو باغ لرونکو په فارمونو کې په دې هیله نیلګیرو زری و چې د نیلګیو د کینولو په فصل کې به یې پر خلکو پلوري، خو اوس چې د ونو بوټو د کینولو فصل را رسیدلی دا ورسګانی دهقانانو نیلګي بازار نه لري. ولی نور په دې رپورټ کې
دا و دیرش کلن عبدالمنان دی چی دا خپلو نیالگوی دا کوری چخه یو پیرودون که تا دا نیالگوی پا خطول بوخ دی. دا چی پا خپلا نیالخانه که تر پینزوست دوله بلابیل نیالگی لری ننی پا طول ورات دا دو نیالگویو مشتری پیدا کردی دی.
تقریبا یو جریب نیالخانه مکرلی دا او موږ دې ته خوشاله وو چې لارې به رایلاسي کمربندونه به دغسې لارې به ایلاسي. دا زموږ نالانو بیخي ژر خرڅي، مګر د خلکو اقتصاد کمزوری دی، لس روپۍ یو نه لري چې نال راسره. خو خلکو روپۍ درلودلې، خرڅېدل ښه د ورځې به دوه درې سوه ناله خرڅ، اوس یوه دانه هم نه خرڅ. اوس د بادامو دا په پنځه ویشت افغانۍ ورکوو، پخوا به هم په پنځوس افغانۍ ورکوو.
د عبدالمنان په گاوند کې نورالی هم لاسترزنه خپل د نیالګیو کورې ته ناست دی. دی وایي د نیالګیو دغه کرایه د کرنې ریاست د انجینرانو د سپارښتنو سره سمه جوړه کړې او د کرنې ریاست سره رسمي ثبت هم ده.
خو خو چې وه پخوا نلخانه مو ناله مو ډېر خرڅېدلې، ځکه زریات مو ورڅخه رانیوله، په زراو زراو به مو ورڅخه رانیوله، بیا بیا هغه نورو ته ورکوله. خو چې دی هغه زریاتو دا شی نسته، نو اوس خلک چې دی هغه د خلکو اقتصاد کم دی، په ډېر ارزانه قیمت مو ورڅخه رانیسې ډېر چې نیم پکښې وي، نو خلکو اقتصاد کم دی، نلان بس یو دوه درې رانیولي.
په ورته وخت کې په اوروزګان ولایت کې کروندګر وایي سږکال د اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې په خپلو شخصي لګښتونو د باغونو جوړېدلو لپاره نیالګي واخلي. په اوروزګان ولایت کې یو تن کروندګر ضیاءالدین د کرنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو سره دې په دې برخه کې د نورو کلونو په څیر هم مرسته وکړي، ځکه د ده په خبره چې سږکال د تیرو کلونو په پرتله د هر یو چا اقتصاد ځپل سوی دی.
غونه لرو مځکې لرو او هغه دغه ستورې، ځکه چې موږ اوس اقتصادي وضعیت ډېرې ضعیفې سوې دي، اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر دي، موږ نسو کولی چې نالان واخلو او خپله په مځکه کې کښېنوو. نو موږ د کرنې ریاست څخه دا هیله ده چې موږ ته دغسې موږ سره کومک وکړي، دا به موږ د دې سره موږ ته به هم یو کاري شي او دې ته به هم یو کاري شي.
د نیالګیو د روزونکو او کروندګرو دغه ستونزې مو د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست تر چارواکو ورسولې. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د اماړیکو مشر قدرت الله امیدي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر موسساتو سره غږېدلی او هڅه کوي چې تر څو د کرنې ریاست هم د دغه نیالګیو روزونکو څخه نیالګي واخلي.
نو شخصي کوریجا چې دی هغه څور لزر د بادامو او شکرپاری نه اعلان لرو، د غری پورت نه ځان سره لرو چې د عموم مربوطه موسسات ته د دې موضوع شریک کړي د څو دی په جریان د خریداري کې د دغه اعلان څخه استفاده وکړي. نو پر روان پسرلی موسم کې پلان لرو چې یو لزر وسه او شپته مسمر او غیر مسمر د نالانو کلمې کښېږدو، تر څو په راتلونکي کلو کې د کرنې ریاست کارمندان وتوانېږي چې د خلکو ضرورت راپکې.
په اوروزګان ولایت کې پر داسې مهال د نیالګیو د کورو خاوندان د خپلو نیالګیو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي چې د څه مودې په تېرېدو سره به د نیالګیو د ایښودلو موسم هم ختم سي او پر کوره لرونکو کسانو به د هغوی روزل سوي نیالګي چې په لکونو افغاني مصرف یې هم پر کړي دي همداسې تاوان پاته سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ګڼو هندي ورځپاڼو د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو په لیدنه مطالب خپاره کړي دي. د هند ټلګراف خپرونې لیکلي یو شمېر افغان هندوانو او سکانو له مودي سره د شنبې په ورځ وکتل او له هغه څخه یې په سخت وخت کې د ملاتړ له کبله مننه وکړه. په هندي رسنیو کې د دې لیدنې په خپرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له هغې افغاني لونګۍ او چپنې سره ښکاري چې افغان سکانو او هندوانو په ډالۍ کې ورکړي. د مودی دفتر په یو بیان کې ویلي هغه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو او هند ته د هغوی د انتقال په برخه کې په مرسته خبرې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره یو شمېر افغان هندوان او سکان هندوستان ته انتقال شوي دي. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې نریندرا مودی افغان هندوانو او سکانو ته هرکلی ووایه او ورته وویل چې هغوی په هند کې مېلمانه نه بلکې دا یې کور دی. دا هند صدر اعظم همدارنګه افغان هندوانو او سکانو ته د دوی د ستونزو هواري کې د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړي. فارین پالیسی خپرونې یوه شننه خپره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د کنګل شوې پانګې ښه کارونه. په لیکنه کې د افغانانو او یو شمېر نړیوالو شنونکو له خولې ټینګار شوی چې د افغانستان زیرمې د افغانستان د خلکو پانګه ده، نه د امریکا د متحده ایالاتونو او یا طالبانو. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي که چیرې هدف دا وي چې د افغانستان پانګه د طالبانو پر ځای افغانانو ته انتقال شي، نو د خپرونې په باور د دې پر ځای چې دا پیسې د بشري مرستو سیستم ته داخلي شي، افغانانو ته د رسولو لپاره یې نورې بهترې لارې هم شته چې باید غور پرې وشي. خپرونې افغانانو ته د دې پانګې د رسولو لپاره څو انتخابونه هم وړاندیز کړي. له دې وړاندیزونو څخه یو دا دی چې واشنګټن دې پر دې کار وکړي څو په افغانستان کې د نړیوال بانک او پیسو د نړیوال صندوق پر تادیاتو بندیزونه لرې شي. د لیکوال په وینا د نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق په تیر کې هم په افغانستان کې د ښوونکو، ډاکټرانو او حفظ الصحې د کارکوونکو تنخواګانې ورکولې، خو له هغې وروسته چې واشنګټن په تیر کال اګست کې افغانستان ته د هغه پیسو په استولو بندیز ولګوه چې طالبان پکې ښکېلېدلی شي، د نړیوال بانک لخوا د دې تنخواګانو ورکول هم بند شوي. فارین پالیسی د دې پیسو د لګښت لپاره یو بل وړاندیز کې وایي د دې پر ځای چې د افغانانو له دې مالی زیرمې څخه امریکایانو ته هغه حقوقي پور ورکړل شي چې پر طالبانو دی، دا پیسې او د امریکا نورې مرستې دي د افغانستان پر هغه لګښتونو ولګول شي چې د افغانستان د اقتصاد په رغونه کې مرسته کوي، لکه له ازبکستان او تاجکستان څخه د برېښنا واردات او دې ته ورته نور لګښتونه چې په پایله کې افغانانو ته پاکې اوبه، ګاز، انرژي، وړه او نور د اړتیا وړ توکي برابروي. د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلې دي، څو یې راخلو.
السلام علیکم، صلاح الدین سردار زیم د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د ساتمن کلي کې همیشه د ازادي راډیو خپرونې اورم، تعقیبوم یې. زه د یو ځوان په صفت، د یو افغان په صفت، د ازادي راډیو له ټول تخنیکي ټیم او خبري اعلان څخه له زړه کومې مننه کوم چې د یو مسؤل رسنۍ په شکل همیشه خپل غږ اوچت کړی دی او د زوریدلو کړیدلو افغانانو درد تر مسؤل چارواکو رسولی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه تاج محمد، هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه صرف اړیکې کیم. موږ د ازادي راډیو د شلمې کلیزې مبارکي د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایو. موږ په ازادي راډیو باندې ویاړو ځکه چې ازادي راډیو زموږ غږ ته نړۍ تر ګوډ ګوډه پورې رسولی دی. موږ د ازادي راډیو د لا همکارۍ په هیله یو.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته لزړه له کومې سلامونه کوم. شاکر یم له جلال آباد نه تاسو سره اړیکه نیول. دا د مسافرو د کډوالو باره کې مو خبره کوله چې دې ته بیخي د حکومت هیڅ توجه نه کوي، نه د خلکو سره کومکونه کوي. نو زموږ هیله دا ده چې زموږ د هغ لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي او باید د دې مسافرینو غم وکړي او د دوی سره کومک وکړي.
ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. د وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ کې دا مرستې راځي ټولې خپلو زورواکانو ته ورکوي. غریب خلک ټول دغسې پاتې دي. از برای خدا دا څال دی امارات خلکو څخه خواهش کوم چې په دغه باندې لږ غور وکړي. خدای پامان.
السلام علیکم، احسان لال مر خبرې کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومین د چارقلا د کلي نه. زما دغه پیغام ده چې دا چارقلا کلی د سروې نه پاتې ده. اسلامی امارت نے ہیلہ دغه 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 کله هم سروي کی ترسو بشری مرسته ورته ورسیږي دغه تډیر غریب او بیچاره خلک اوسیږي مرسته تارتیا لري.
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونه دا برخه پای ته رسو. دا ساده رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تروو بجو پوری په منځنۍ صفدو لس شپږ نوی او په غنو خارونو کې د اف ام فاصله شاریه 15